سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنریما په دغه وساته خبري غړې کې تاسو هر کله کوم په روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره لرو خو اړومبي د سیمې او نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د بلوچستان په دوکای کې د ماین پر لپسې 214 کې یو تن وجل شوی او شل نور زخمیان شوی دي. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې ټول 133 کسان مړه شوي دي او د امریکا ولسمشر جو بایډن لخوا د زده کوونکو د احتجاجونو او ورباندې د پولیسو د چاپو په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په دوکې کې د ماین پر لپسې 214 کې یو تن وجل شوی او شل نور زخمیان دي. د دوکې د پولیسو مرستیال جلیل احمد مری خبریالانو ته ویلي چې نن دا ماین چودنې هغه وخت وشوې چې د سکرو ډکه لارې د ټیکدار مانده څخه په تیرېدو وه. نوموړي وویل چې نامعلومه کسانو لخوا په ځمکه کې خښ کړل شوي بارود وچاودېدل چې له امله یې لومړی چودنه وشوه. وروسته ډېر مزدوران د پیښې ځای ته راټول شوي وو چې دویمه چودنه ورباندې وشوه. د پولیسو په خبره د پیښې په زخمیانو کې د نورو ترڅنګ د ترهګرۍ ضد ادارې یو اهلکار هم شامل دی چې د علاج لپاره هسپتال ته رسول شوی دی. د لورلای د پولیسو تانې سچو شریف خان مشالې ډوتو ویلي دي چې د سیمې په هسپتال کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. تر اوسه چې د چودنو ذمہواری نه ده منلې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې روانو ونې په میرالی کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ نښتې وروسته پوځ د موسیقي سیمې 15 کسان د شک په بنیاد نیولی وو چې یو تن پکې د تفشیش په وخت وجل شوی دی. د سیمې یو انتظامی چارواکي د نومونو خودو په شرط نن مشالې ډو ته تایید کړه چې د اپریل په 13 تر نښتې وروسته 15 کسان د شک په بنیاد نیول شوی وو چې یو تن پکې مړ شوی دی. نوموړي وضاحت وکړ چې هغه تن چې شمشیر نومېده ولې او څنګه وجل شو خو زیاته کړه چې پاتې څلور کسان ښایي د مشرانو جرګې ته وسپارل شي. بلخوا پوځي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلې. د سیمې اوسیدونکو مشالې روته ویلي دي چې د اپریل 13 په نښتو کې د سیمې یوه میرمن د مرمۍ لګېدو له وجې وجل شوه او هغه ورځ د 9 او 10 زده کوونکو پرچې هم پاتې شوي دي. په دغه اړه د میرالی اوسیدونکي مجید بابر داوړ وایي
فوج سو سرچ اپریشن سے گرا چاولی وا دے 9-10 بولے چکی مخ پر وا ہا پہاڑز بندے پوتے شوا تو حکام نہ دا فیل کی دے ولسی وا گڑی دا خاص خیال پشو وسطل سی زکا جے بے گناہ خالق کو کسٹڈی سو فستی جے ہے بو وجہ سر یو کاس وا بات رو کوئی واسہ زینا پو اپریشن سو ولا گدا.
بلخو انتظامی چارواکی وای جس دا کون کو تبا دے امتحان ور کولو یو بل موقع ور کول کیگی. د بلوچستان له دوکې سیمې څخه د کویلې له قانونو تختول شوي اوه مزدوران 8 ورځې پس خپل کورونو ته ستانه شوي دي. دا مزدوران سږ کال د مارچ په 23 بلوچ بلتونپالې ډلې بیلې تختولی وو. د دوکې د کویلې د قانونو د مالکانو د اتحادیې مشر سردار اکبر خان نصر بیگا مشال لیټو ویل چې دا کسان بغیر لکم شرط خوشی کړل شوی دی. بلخوا بیلې تر اوسه دانه دی ویلې چې دا څنګه دا کسان څنګه خوشی کړل. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. چارواکي وایي چې په پاکستان کې روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې ټول 133 کسان مړه شوي چې پکې تر ټولو زیات یعنی 3 کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر مهال د نظم د ادارې یا پی ډی ایم ویان احسان داوړ پرون مشالې ډوته وویل چې د اپریل 12 څخه په روانو بارانونو کې له درې نیم زره څخه زیات کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. بلخوا خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د ژغورنې د حکومتي ادارې مرستیال مشر افسر خان وایي چې زیات بارانونه او سیلابونه د موسمي بدلون له وجې راځي او د دې د قابو کولو لپاره ادارې یو شمیر منصوبې پلان کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن لخوا د زده کوونکو د احتجاجونو او ورباندې د پولیسو د چاپو پاړه لا هم سن دی ویل شوی. په عین حال کې ریپبلیکن ګوند هڅه کوي چې د غزا د جګړې پر سر د امریکا په تعلیمي ادارو کې روانه نارامي د ډیموکراټانو خلاف د کمپاین په توګه وکاري. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې تاوتریخوالی د سور ورځو راهیسې په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې ځینې مظاهره چیان د خپلو احتجاجي کیمپونو له لرې کولو څخه انکار کوي. بل خو د تعلیمي ادارو انتظامیه قانون نافذ کوونکو ادارو ته مخه کړې چې په زور هغه احتجاجي کیمپونه لري کی د دې په نتیجه کې انختی شوې دي. خو په دې اړه ولسمشر بایدن وروستي بیان یو ونه مخکې ورکړی وو. نوموړي د يهودانو خلاف احتجاجونه غندلي وو او هغه څوک هم چې د نوموړي په خبره نه پوهیږي د فلسطینیانو سره سکیږي. دا وو د دې وخت خبرونه. خبرونه بورد اوریدونکو کو په دې خبرونه کې را سره تر پای ملګری پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. مرستندوی ادارې وایي چې په پاکستان کې روانو بارانونو په دریو پړاوونو کې نږدې یو نیم سل کسان وژلي دي.
خیبر پختونخوا په ډیرو علاقو کې د خپل نارمل یا ایوریج نه بارانونه زیات شوی دي او دا ټول سیزونه چې د اشاره کوي د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج طرف ته.
د بلوچستان له دوکې سیمې څخه 18 ورځې وړاندې تختول شوی و مزدوران خپل کورونو ته ستانه شوی دي. او په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا په مزار د قواله د محفل حال هم درکو. د سیمه اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د اپریل میاشتې بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال تاوانونه اړولي دي او سغي د موسمی بدلون د اغیز مخنیوي په منصوبو باندې کار روان کړی دی. د چارواکو په وینا خیبر پختونخوا صوبې د مل د نور صوبو پر تله زیات زیانونه لیدلي دي او خلکو ته به معاوضې ورکول کیږي. دوی دا هم وایي چې د تیرې میاشتې بارانونو او سیلابونو نږدې یو نیم سل کسان وژلي او زرګونو نورې بیا کورونه نړولي دي. په دغه اړه باندې معلومات د غلام غوث په راپور کې وو.
د اپریل د میاشتې په اورښتونو او سیلابونو کې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې په بیلابیلو پیښو کې یو سل درې څلوېښت کسان وژلې شوي چې پکې تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې وژلې شوي دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د طبي ناورینونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د راپور تر مخه د اپریل میاشتې د ورښتونو په دریو لړو کې ټول درې اتیا کسان وژلې شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه بیا په بلوچستان صوبه کې یوویشت کسان وژلې شوي او په پنجاب صوبه کې هم یوویشت کسان وژلې شوي او سین صوبه کې بیا څلور او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې څوارلس کسان وژلې شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرت ناورینونو د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داور د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې شپږ شپېته کسان د اپریل یولسمې نه تر یوویشتمې پورې د تیزو بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې وژلې شوي وو او اوولس نور کسان بیا د اپریل د اتویشتمې نیټې نه تر دیرشمې نیټې پورې په بیلابیلو پیښو کې ووژلې شو. احسان داول زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې د درینیمو زرونه زیاتو کورونو ته هم زیانونه رسیدلی دي او اوس هم د زیانونو د معلوماتو راټولولو د سروې عمل روان دی.
اوسنۍ چې کملړۍ ده په دې کې اولس تنان په حق رسیدلی دي چې مختلف وجوهات دي لکه په کورونا را پرېوتی دي په چا باندې او سده آسماني بجلی دی واجه دا چې کم څوک په حق رسیدلی دي یا څوک زخمیان دي د کمپنسیشن او د کورونا چې کم کمپنسیشن دی د دې هم سروه روانه ده حاضرلی انتظامیه په مدد سره نو دې ته به هم چې کم دی معاوضه ورکړل کېږي. بل د پی ډی ایم ای چې کم کنټرول روم دی چې د هغې ایمرجنسی نمبر چې دی 1700 یا یو او 000 د پی ڈی ایم اے د ایمرجنسی نمبر 1700 سره رابطہ وکي او خپل مسله خپل مصیبت خپل چکم شکایت وی هغه ورسوي.
د موسمونو او چاپریال د ادارو چارواکي وایي د بو هوا د بدلون د ناوړو اثراتو په وجه په دې وروستیو کې د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه وشول چې د سیلابونو او مرګ جوبلي د بیلابیلو پیښو سبب وګرځیدل. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر فهیم خان وایي د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه د موسمي بدلون د بدو اثراتو ښکارندوی کوي.
تر څو چې دا خبره ده چې آیا په تیر شوي کارونو کې داسې بارانونه شوي وو که نوي شوي، ظاهره خبره ده چې د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج په وجه د بارانونو ترتیب چینج شوی ده. خیبر پختونخوا په ډیرو علاقو کې د خپل نارمل یا ایوریج نه بارانونه زیات شوی دي، او دا ټول سیزونه چې د اشاره کوي د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج طرف ته.
په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی لخوا د مشال ریډیو سره د شریک کړي دستاویزاتو تر مخه وفاقي او صوبایي حکومتونو په 2022 کې د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره یو پالیسي هم جوړه کړې ده. د دغه سرکاري دستاویزاتو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د موسمي بدلون د مقابله لپاره بیلابیلو سرکاري محکمو د زیاتو ونو بوټو د لګولو، د دوړي لوګي او زیات حرارت د مخنیوي، او د واورینو غټانو یا ګلیشیرز د ویلي کېدلو د مخنیولو، او ځنګلي ونو بوټو او ځناورو د تحفظ لپاره د صوبې بیلابیلو سرکاري محکمو په 195 پروژو کار پیل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د تحفظ یا انوایرنمنټل پروټیکشن د ایجنسی په نوم د ادارې مرستیال ډایریکټر افسر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو پروژو هدف په هوا کې د کاربن ډای اکساید د زیات شوي مقدار مخه نیول او د ګلوبل وارمنګ یا نړیوالې تودوخې د زیاتېدلو مخه نیول دي.
نو څومره زیات چې ګلوبل وارمنګ کېږي دومره زیات به ورسره بیا بارانونه هم کېږي، بلا ډېر یہ فریکوینسی بھی زیادہ ڈیزاسٹر بس جاتی گی. حل دے دادے زیادہ نہ زیادہ پلانٹیشن اوشی گرین ورلڈ، یعنی کہ مطلب دار سوچے پلانٹیشن دے سولرائزیشن تک لے جی رینیویبل انرجی داغی استعمال چکم دیا گا زیادہ ول دی، چونکہ حالات دس روان دی تو ورست ورست ٹمپریچر سے وہ کی گی دا انسان ایکٹیویٹیز چکم دیا گا ڈیر زیاد شیوی دی اور داغی سرا حرارت پیدا کی گی، نو گلوبل وارمنگ چکم دے دا با نورم باقی زی.
د ملګرو ملتونو او نړیوالو سیړنیزو ادارو تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د آبو هوا بدلون په وجه د لوی خطر سره مخامخ دی. په 2022 کې د پشکال د زیاتو بارانونو او سیلابونو په وجه په پاکستان کې خواوشا 1100 کسان وژل شوي وو، او د نړیوال بانک د راپور تر مخه یې د هیواد اقتصاد ته د 30 اربع ډالرو زیانونه اړولي وو.
دا مشال رادیو
دا بلوچستان له دوکې سیمینا دروان کال په مارچ کې یو شمیر کانکیندون کې تختول شو چې ورستې د بلوڅو یو وسلوال ډلې د برم تکولو ذمہواری منلې وه. بیلې په نامه د غډلې ویلي وو چې دا کار ځکه کړی چې د ډبرو سکرو د درنګونو له مالکانو یې د هغې په وینا ټیکس غوښته چې هغې له ورکولو انکار کړی وو. اوس چې تختول شوي وکه انکیندون کې خوشي شوي، چارواکي وایي دا کسان پرته له تاوان یا قلنګ ورکولو خوشي کړل شوي دي. ایوب ترین نور تفصیل لري.
د بلوچستان د دوکې څخه تښتول شوي د کویلې و مزدوران د مئی په لومړۍ نیټه بیرته راستانه شوي دي، چیر چې د دوی تود هرکلی سوی دی. د 8 ورځو وروسته راستانه شویو مزدورانو ویلي دي چې دوی بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA تښتولي وو، چا چې په سیمه کې د کویلې د کانونو د خاوندانو څخه پر کویله د ټیکس غوښتنه کړې وه. په دې ترڅ کې د کلاسیف لا سره تړاو لرونکي یو مزدور قائم شیخ د مئی په لومړۍ نیټه د راستنېدو وروسته و مشالډو ته وویل چې دوی ټول شپې په داسې غرنۍ سیمه کې وکړې چیرې چې د انسان ذات نه و. خو د نوموړي په خبره چې تښتونکو د دوی سره سم وضعیت کوي او کله هم پر دوی تشدد نه دی کړی.
دوی بلوچي برابي سره ویل موږ سره هم نه ویل، بس واري وار به دغه وکړه پښتو دوه کسان به شي هغه به د کنزور پښتو ویل، یا هغه دغه چې جوګانې ویل دا جوګانې سره درول ویل، بس واښو شانې پراچولي ول، بس په دغه کې وو چې دوی بیا بل ځای لا بیا کړه وکړه مخرو سره ول بلاغه سامان راشن ماشن د سترې دا دې یوړ دې په بل ځای دې بل چګي همر روتي بغاړ سره جوړ کړه بیا دې شپې کولې کولی مولي سره ولې بس انوال به کله فشار زاد بیا بل پریشانی و دا به اوته ولې بس دې ګولي ورکړه چې دا کمر وځي وړي بیا بل مسلمان په سترګو نه لیدل دې دا غوې ول کسان ما چې بس
دې نو مړي په خبره چې تشتون کشمیره یو ول سو د چاله پاره چې به پر خرو د ناچرګند ځای څخه راشن یا نور خوراکي توکي راتلل په دې اړه مشکله د دوکري د کویلې د قانون د خوندانو د اتحادیې د مشر سردار اکبر خان ناصر سره تماس ونیوي نو هغه مشالېډو ته وویل چې دوی د بیلې لخوا پر کویلې د ټیکس غوښتنه په کلکه سر رد کړې ده ځکه چې د ده په خبره دغه کسان بیل څه شرط را خوش سوي دي بلوچستان کې هم د مزدورانو نړیوال ورځ لمانځل کېده په کوټه کې د مزدورانو د نړیوال ورځ په اړه د یوې غونډې پر مهال د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزی سکتر سلطان لالا راته وویل چې دوی همیش دا هڅه کړې ده چې د کویلې و مزدورانو ته څه زیان ونه رسیږي
غریب کارکنان وړي او د هغه په ذریعه د مالکانو سره خپلې چې د دې کمی خبرې دي هغه حل کول غواړي دا یې مین وجه ده او موږ همیشه د دې څخه دا خواست کړی دي او دا دې مهرباني ده چې په خوا په دې کې مرګ او ژوبل راتله اوس دا نه ده خلک ښه نه وي کورې ودان دا لویه خبره ده موږ د دې مزمت نه کوو په دې چې موږ د دې په خپلو چارو موږ کار نه لرو لیکن دا یو خواست کوو چې غریب ورکل شي دی باید دا دې تر دې لاس واړول شي د دې سره بد ونه شي
دا د ونه ور ده چې د مارچ په درویشتمه نیټه د دوکې څخه د کویلې و مزدوران تښتول شوي وو چې وروسته یې ذمواري بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه په تښتول شوو کې څلور د کلاسې پلا دوه د سواد د شانګلې او یو د دوکې اوسېدونکي دي په دوکې کې د اپریل په اوویشتمه نیټه په رابلل شوې وه جرګه کې ویل شوي وو چې د کویلې خاوندان په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر و سرحدي عسکرو ته پر یو ټن کویله د دوه سوه څخه زیاتې روپۍ ټیکس ورکوي نو ځکه دوی و بلوچي وسله والې ډلې ته نور اضافي ټیکس نشي ادا کولی که څه هم د بیلې لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي خو د بلوچستان په نورو برخو کې د کویلې د قانون د خاوندانو په خبره چې د سرحدي عسکرو سره سره دوی و بیلې ته هم پر کویله باندې ټیکس ادا کوي
ایبترین راپور موریدو د بلوچستان ترانسپورټرانو د امنیت په اړه د حکومت د نو لارښوونو پر ضد هړتال ته دوام ورکړی دی حکومت وایي چې دا مسله به زر هواره شي حکومت په نوشکي کې د وسلوالو لخوا د نهه مسافرانو د وژنې تر پیښې وروستو امنیتي تګلارې ته له سره د پام کولو په لړ کې نوي اقدامات اعلان کړي دي په دې کې پر لویو لارو د نوو امنیتي پوستو جوړول هم شامل دي خو ترانسپورټران دریز لري چې له دې سره د دوی په کاروبار ناوړه اغیز کې شوی دی په دا اړه باندې عبدالحی کاکړ نور تفصیل راکړي
د بلوچستان ترانسپورټرانو د امنیت په اړه د حکومت د نوو اقداماتو ضد له تیرو شاوخوا 15 ورځو راهیسې د پټي او تفتان ترمنځ مسافر وړونکي بسونه د احتجاج په توګه درولي دي او د کوټي په سریاب سړک کې احتجاجي کیمپ لګولی دی د بلوچستان حکومت په نوشي کې د نه مسافرانو د وژنو د پیښې پر ضد امنیتي پلان ته له سره کتنه کړې چې په کې پر لویو لارو د مسافرانو د خوندیتوب لپاره مسافر وړونکو ګاډو ته نوې لارښوونې شوي دي د اپریل پر 12 او 13 منځنۍ شپه وسوالو نه مسافران له بس څخه کښته کړل او تر اسنادو کتو وروسته هغوی ووجل. وجل سوی ټول د پنجاب اوسیدونکي ول. بلوچ بلتون پالی ډری بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمواري منلې وه. له دې وروسته د اپریل پر 14مه د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی په مشرۍ د لوړپوړو اولسي او پوځي چارواکو غونډه وسوه چې پکې د صوبې امنیتي پلان ته له سره د کتنې فیصله وسوه چې بیا څو ورځې وروسته حکومت نوي اقدامات اعلان کړل. د نوو حکومتي لارښوونو له مخې د مسافر وړونکو ګاډو چلوونکي به له قانوني اسنادو پرته مسافران نه وړي. د کراچي او تفتان پر لارو به نوې امنیتي پوستې جوړوي. د بسونو تلاشي به کوي او د مسافرو د حفاظت لپاره به په بسونو او نورو مسافر وړونکو ګاډیو کې دوه دوه امنیتي سرتیري ناست وي. خو د آل بلوچستان کوئټه تفتان ټرانسپورټ یونین مشر ملک شاه جمال دینی د مئی پر دومه مشالې ته وویل دغه اقدام به د دوی د ټرانسپورټ کاروبار ته تاوان ورسوي.
چیک پوسټونه د یونیفورم باندې زیات دي. قدم قدم زموږ بسان اته غنټه لار زموږ بسان په 14 غنټه کې نه رسیږي. او دویم چې دی واپسی کې خود د نوش سامان یا به جوس یا به ټکی یا به ټافي یا به بسکټ یا به یو شاپر یا دا رقم دا کړی چې کتارو شین دا نه پریږدي. موږ باندې ډیر ډیر سختې تماشي را روانې دي. د دې خوا سواری بسان نه پریږدي، لا خوا خود د نوش نه پریږدي. ټول چې دی بیا سنجر لږ دی، دا دونه قیمتي بسان موږ اخستی دي. کدی کې خوردنوش سامان نه یې، سواری ډیر کم دی زموږ خواته. خو دا ګرد مست ټیشن پریشانیان دي نه.
د ترانسپورټرانو په دې هړتال کې آل پاکستان کوچ یونین شامل نه دی. د دې اتحادیه مشر او د ای کی موور په نوم بس کمپنۍ مالک عتیق خان کاکړ بیا وایي چې دوی ځکه د هړتال برخه نه دي چې د په تور د هړتال کوونکو ترانسپورټرانو مسله تور امنیتی پوستو زیاته د مالونو د کاچاک یا سمګلینګ دا.
پر میډیا باندې به تی ویډیو به ملتلی چې دا وسو مراول سرکار سي منداري شروع کړي د سچکینګ شروع کړي دي. دا غو بعد دا ویډیو عام خاص په د بسانو ریسټ شپایکس مګل ائټمز تا او زدانو مې چې پر ترانسپورټ ګرد بس منګلینګ کی هو سکتا ہے سمي ګارډین می سمي کمپنۍ می مګر موسلی دا ټوټل د سمګلینګ کار کی کوي. هغه د ویجی پر چې پوسټو د دې مسلې راځي چې موږ ګاډي دې نه دري او دای دې نه کې او هادي نه.
خو ملک شاه جمال دینی دا تور ردوی وایي چې دوی کاچاک کوي نو حکومت ونیسي. د بلوچستان حکومت د داخله چالو سلاکار ضیا لنګاو په مشرۍ حکومتي پلاوی له ترانسپورټران سره په خبرو اترو بوختی. ضیا لنګاو د مئی پر دومه مشالې ټول چې د مسلې د حواري لپاره حکومت او ترانسپورټران د لارو خوندکو لپاره په متبادل پلان کار کوي.
د دوی اتلس غوښتنې دي. د کراچی پر لار چریدونکو جلا غوښتنې دي، د نوشکی او تفتان لاري هغو جلا غوښتنې دي، او د مکران د ترانسپورټرانو بیا ځانته غوښتنې دي. د دوی غوښتنې پر درې څلور پاڼو مشتمل دي. اوس کوشش کوو چې د مسلې د حل لپاره متبادل لار راوباسو. دوی دوه درې وړاندیزونه راکړي دي او څه موږ حکومتي ډلې ورکړي دي، خو فیصله لا نه ده شوې.
البته ضیا لنګاو د دغو وړاندیزونو تفصیل له مشالې ډو سره له شریکولو انکار وکړی او وای ویل چې له اعلی وزیر سره تر غونډې وروسته به له رسنیو سره حتمی فیصله شریکه کړي. نوموړي هیله وښوله چې د ترانسپورټرانو مسله به زر هواره سي.
دا مشال رادیو ده.
په پاکستان کې د غنمو فصل تیار دی، خو حکومت چې د غنمو کم نرخ ټاکلی دی کروندګر وایي دا ډیر کم دی او پر ضد احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیه وایي چې حکومت د تیر کال په حساب د غنمو بیه ټاکلی، خو سږ کال د غنمو حاصلاتو لپاره د کروندګرو لګښتونه د پروس کال په نسبت زیات شوي دي. نور تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پنجاب او خیبر پختونخوا حکومتونو د سلویخ کلو غنمو بیه سل کم سلور زر روپۍ ټاکلې ده. وزیر اعظم شهباز شریف درې ورځې وړاندې اړوند چرواکو ته حکم کړی و چې د غنمو اخیستل زر پیل کړي او د 14 لک ټنه په ځای 18 لک ټنه غنم واخلي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی وایي چې د کروندګرو د ستونزو حل دا نه دی. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
جو پرائم منسٹر نے اعلان کیا پاسکو کا کوٹا.
وزیر اعظم چہ دزیات و غنم اخستل حکم اعلان کړی دی زما په خیال لسره د کروندګرو ستونزې نه حل کیږي. دا وخت ټولو لوی مسله په پنجاب کې ده. د پنجاب کروندګر ته حکومت بیا ورکول کیږي خغه د اړتیاونو په خوخه ده. حکومت تر اوسه له کروندګرو غنم اخستل نه دی پیل کړی او میلونه هم نه اخلي. ارتیان کروندګرو ته د یو من غنمو درې زره یا دوه سوه د پاسه درې زره روپۍ ورکوي. کروندګر مجبور دی چې د قرض خلاصولو لپاره په کم نرخ غنم خرڅ کړي. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر ظاهرشاه تورو هم ویلي چې دوی به شپږ لکه ټنه غنم اخلي او زیاتره سودا به د ځایي کروندګرو نه کوي چې هغوی ته ګټه ورسوي. خو د خیبر پختونخوا کسان کوآرډینیشن کونسل جنرل سیکرټري لیاقت یوسفزی وایي چې په دې بیه غنم اخیستل کروندګرو ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. ده د مشال رډیو د یو پوښتنې په ځواب کې وویل،
یو کال مخکې چې کوم نرخ ترلاسه شوی نو څنګه کال باندې د غنمو لپاره هغه نرخ ترلاسه شو، او په دې یو کال کې چې کوم ګرانی راغلی دا کاغذ د کیمیکل فرټیلایزر خبرو کوم چې یوریا بورې به موږ ته په 1300 روپۍ پر بیگ ملاوېدو، هغه بورې نن چې کوم دانو زمیدار ته پشپګو شپږ نیم زر روپۍ ملاوېږي. دغه چې ډی ای پی سره چې راغی عام قیمتونه د نن دوه کال او کال مخکې په 500 پن نیم زر روپۍ باندې، هغه وخت چې کوم دانو په 1200 روپۍ ملاوېږي. دغه سره ټریکټرو خبره کوم کوم نو په 1250 روپۍ ګنټه بو، هغه وخت په 3000 روپۍ پر ګنټه ده. نو کاست اف پروډکشن زمیدار ډیر ځات سیوا شوی دی، او حکومت چې کوم نر د غنمو لپاره مقرر کسه غنی کال باندې نو دار زمیدار د خپل خرچونه ډیر کم دی.
د بلوچستان حکومت هم 15 لک ټنه غنمو اخیستو پریکړه کړې ده. خو د بلوچستان کروندګر وایي چې دوی په حکومت ته خرڅولو ته پرانه، بلکې صرف د خپل ضرورت لپاره غنم پیدا کوي. په دې حق له کوټه د کروندګر یو نمائنده حاجی نثار احمد درمړ مشال رډیو ته وویل،
دا د غنمو کرنګ او مشت فلال کی ډیر ګرام پرې وځي، دا د خپل قیمت زیات خرڅ د مشت خوري. وجه دا ده چې د بورینګ د برمو بډی د ښته تللی دي، او بجلی پر مش ډیره ګرانه ده، او ډیمونه نسته چې موږ یو څه مفتي وب پیدا کوو پر دې غنم ولګو. د غنم بجای چې موږ کم نور فصلونه وکړو، هغه د مارکیټ په لحاظ نن سبا د غنم مشت ش پیداوار راکړي او ش پیسه را جوړي.
په 10 اپریل د پنجاب کابینې غونډې ته د وینا په مهال وزیر اعلی مریم نواز شریف وویل چې د پنجاب ټول وسایل د کروندګرو په خدمت کې دي، او اړتیانو ته به اجازه ورنکړل شي چې د کروندګرو استحصال وکړي. وزیر اعظم شهباز شریف د نگران حکومت په وخت کې د بهر نه د غنمو راغوښتلو معاملې پلټنو کولو حکم کړی دی. بلخوا لاهور های کورټ هم د پنجاب حکومت نه د غنمو په اخیستلو کې د ځنډ په حق له پیوه اونۍ کې جواب غوښتی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د راشد خټک راپور مو اوریدو. په داسې حال کې چې حکومت له پرونه راهیسې د تیلو بیې راټیټې کړې دي، خلک وایي کرایې لا هم هغسې لوړې دي. په دغه اړه باندې شبیر جان معلومات راکړي.
حکومت د سه شنبه په ورځ د راتلونکي اونۍ لپاره د پېټرول او ډیزل نرخ کې کمی اعلان کړی دی. د پېټرول یو لیټر نرخ 15.5 روپۍ او 30 پیسې، د ډیزل یو لیټر نرخ 8 روپۍ او 20 پیسې رقم کړی شوی دی. د خزانه وزارت لخوا په 10 اپریل د شپې جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کمښت 13 اونۍ په نړیوال بازارونو کې د پېټرول مصنوعاتو بیو د بدلون لامل دی کړی دی. دا چې اولس د پېټرول مصنوعاتو نرخونو کې د کمی ته سرنګوري او دوی ته څومره ګټه ورسېده. محمد عکیف چې پیښور ته روزانه خپل روزګار لذي راځي وایي هیڅ کمی په کاریانو کې نه راځي.
زما حکومت نه دا خواسته چې دوی دې په دې اډو کې وګرځي، را دي شي ډرایورانو د خپل نامې ورکړي.
مردان ته روزانه تلونکي او راتلونکي وقار جان وایي چې کله د پېټرول نرخونه سیوا شي نو کاریانې سمدستي سیوا شي، خو چې کله راټیټ شي نو بیا په کاریانو کې کمی په نظر نه راځي. دوی وایي زیاتره ګاډي اوس په سی این جی ګرځي، نو باید هغې نرخونه هم حکومت راټیټ کړي او ورسره کاریانې هم وساري.
چونکه زما ډیوټي مردان کې ده او زه روزانه زم مردان ته 120 روپۍ پلین کوچ والا علی، 150 روپۍ موټر والا علی. نو چونکه پېټرولو کې کمی راغلی نو پېټرول نن سبا خو که تاسو ته پته وي نو د ترانسپورټ زیاتر ګاډي چې دي نو هغې کې سی این جی استعمالېږي. پلین کوچ کې هم سی این جی ده، الټو موټر دي دا هم سی این جی دی کنه. دغسې کیریډا بي دي نو دا هم ټولې پس این جی دي. پېټرول خو بس هغې چې چا ذاتي ګاډي وي یا بایک مایک وي دا کې پېټرول استعمالېږي.
دا چې د پېټرول او ډیزل ارزانې د ورسته هم د زیاتو کرایانو او د کرایانو نه راکمولو پړه ډرایوران څه دریځ لري. نو مردان، نوخار او پېښور ته سورلی وړونکي د فلین کوچ یو ډرایور ظفر علي وایي چې زیاتره ګاډي په سی این جی چلیږي او سی این جی نه درځانه شوی. د دوی په وینا د ګاډي سره تړلې نور توکي هم ډیر ګران شوي دي. د دوی کرایانې د نور خرچو او د سی این جی د نرخ مطابق اخلي.
موږ د حکومت 15 روپۍ پېټرول ارزان کړی دي، خو 100 روپۍ د سی این جی ګران لګله. او سی این جی یوازې دا سی این جی نه، دې سره موبایل هر یو هغه ایټم چې کم زموږ په استعمال کې راځي هغه ګران دي، ضرورت نه. دا خو لا سی این جی د 100 روپۍ ګران لګله چې 250 روپۍ مرزانه کی نو بیا هم واره نه کوي. چې چونکی زموږ دا نه کیږي چې لکه بیمون ته په معمولی خبره باندې بیمون ته دغه کوي، نو زموږ هر یو هر هوا مدن ګران دي چې لکه کم زموږ ضرورت وي دا موږ ته ډیر ګران.
د حکومتي اعلامیه تر مخه دا وخت پیٹرول یو لیٹر نرخ 283 روپے او 50 پیسے دی دغرنگ د یو لیٹر ڈیزل نرخ شوخه 282 روپے دی ولی د سین جی یو کلو نرخ شوخه 320 روپے دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
مشال ریډیو دغه اوریدونکو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدي شي او هم دغه سره د رواني غړې نیمایي تر رسیدلیو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وره دا بلوچستان په دوکې ضلع کې نن د ماین پر لپسې 214 کې یو تن وژل شوی او شل نور کسان زخمیان شوی دي پولیس وایي چې په زخمیانو کې د نور ترڅنګ د ترهګرۍ ضد ادارې یو اهلکار هم شامل دی تر اوسه چا دغه 14 ذمہواري نه ده منلې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې روانه ونه په میرالی کې د وسلوالو او پوز ترمنځ د انخطي ورستو پوز د موسکی سیمې 15 کسان د شک په بنیاد نیولی وو چې یو تن پکې د تفشیش په وخت وژل شوی دی د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته دام ویل دي چې د اپریل 13 په انخطو کې د سیمې یو میرمن د مرمې لګېدو له وجې وژل شوې ده او د نهم او لسم امتحانونه اغیزمن شوي دي انتظامی چارواکو ویل دي چې زده کوونکو ته به د امتحان موقع بیا ورکوي د بلوچستان له دوکې سیمې څخه د کویری له قانونو تختول شوي وو مزدوران 8 ورځې پس خپلو کورونو ته ستانه شوي دي دا مزدوران سږ کال د مارچ په 23 بلوچ بلتون پالې ډلې بیلې تختولي وو چارواکي وایي چې په پاکستان کې روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې ټول 143 کسان مړه شوي چې پکې تر ټولو زیات یعنی 83 کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي په خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو د څنګ چارواکي وایي چې زیات بارانونه او سیلابونه د موسمي بدلون له وجې راغلي دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د زده کوونکو د احتجاجونو او ورباندې د پولیسو د چاپو په اړه لا هم څه نه دی ویل شوی په عین حال کې ریپبلیکن ګوند هڅه کوي چې د غزه د جګړې په سر د امریکا په تعلیمي ادارو کې روانه نارامي د ډیموکراټانو خلاف د کمپاین په توګه وکړي اوس راځي شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ته د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل دي چې واشنگټن باید له یو بشري پلان پرته د غزې پر رفح خار د پوځي عملیاتو ملاتړ ونکړي دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اوربند لپاره نړیوالې هلې ځلې توندې شوې دي بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم ویل دي چې که په اوربند موافقه وشي او که ونه شي رفح خار کې به د حماس پر ضد پوځي عملیات ترسره کوي په دغه اړه باندې تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنگټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې بلینکن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې د 2.5 ساعتونو لپاره کتنه ترسره کړه او له هغې وروسته اسرائیل بیا ټینګار وکړ چې پر رفح به عملیات د متحدو ایالتونو د دریز او د ملګرو ملتونو د سخت خبرداری سره سره چې وایي هغه به غمیز رامنځته کړي پر مخ یوړل شي بلینکن خبرالان ته وویل متحده ایالات نشي کولی او نه به هم پر رفح کې د لویو پوځي عملیاتو ملاتړ وکړي که ولسي وګړو ته د زیان نه رسېدو لپاره یو اغیزمن او ډاډمن پلان موجود نه وي هغه زیاته کړه موږ دغسې یو پلان تر اوسه نه دی لیدلی بلینکن څرګنده کړه نور لارې هم شته زموږ په باور غوره لارې چې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د روانو ننګونو په وړاندې ورڅخه کار واخیستل شي او پر رفح لویو پوځي عملیاتو ته اړتیا پېښه نه شي هغه وویل دا هغه څه و چې د اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې مطرح کړي د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د حکومتي وویاند ویل اسرائیل کلکه اراده کړې چې د حماس پاتې وسلوال بل منځه وړي دغه وویاند زیاته کړه چې اسرائیل ژمن ده چې د حماس د 5 کنډکونو وروستي 4 کنډکونه به په رفح کې له منځه وړي او په دې اړه خپل پلان نه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره شریکوي لدی مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیشن به پورس پر رفح کې یو ځل بیا د پوځي عملیاتو پر پیلې دوه ټینګار وکړ. هغه ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو شاوخوا نیمایي له جګړو دې ښار ته پناه وروړې ده. نتنیاهو همدارنګ ویل کدی اوربن پر موافقه سلا وشي او نشي اسرائیل به د غزې په جنوبی ښار رفح کې د حماس ډلې وسلوال بشپړ لمنځوړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د سیشن بې په ورځ وویل چې په غزه کې د اوربن لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسان وژل او 2500 نور یې برمته کړل. خو اسرائیل په ځواب کې پر غزې ترانګ پوځي عملیات پیل کړل چې د فلسطیني چارواکو په وینا په نتیجه کې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې له 40,000 ډیر کسان وژل شوي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري غړی
په 1 بجا
تاندې هلي
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د خیبر پختونخوا د لایف سټاک او اګریکلچر ادارې په پیښور کې د چرګانو، میانو، مالونو یا سارو فارمونو ته د ودې ورکولو لپاره د 2 ورځنی اکسپو یا نندارتون تابع کړی و چې مقصد یې میرمنو ته په کور دننه پیسې ګټل و. د لایف سټاک ادارې څیړنیز افسر مشال لیډو ته ویلي دي چې په سرکاري توګه د چرګانو بیلابیل قسمونه ساتلي او عامو خلکو ته به په رعایتي یا سبسیډایز نرخونو باندې ورکوي. په دغه اړه باندې عظمت علی شاه نور معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا کې د چرګانو، میانو او سارو فارمون ته د وده ورکولو او د پوهاوي د ورځنۍ نړیوال اکسپو پای ته ورسید. اکسپو د خیبر پختونخوا لایف سټاک او د اګریکلچر ادارې تابع کړو چې پکې د خیبر پختونخوا به شمول د پنجاب، سند او بلوچستان نه د چرګانو د فارمونو مالکانو، د سارو او چرګانو د دوایانو کمپنو او عام اولس ګډون وکړو. د لایف سټاک ادارې ریسرچ افسر ډاکټر ممریز خوشحال مشال ریډیو ته وویل چې په اکسپو کې په خصوصي توګه زنانو ته په کور دننه د چرګانو او سارو نه تزیات پیداوار غستو او خپل معاشي حالت ښه کولو طریقې خو دي.
مونږه مختلف جی دوی ته ټریننګونه هم وخت په وخت باندې کوو. د 10 ورځو د 15 ورځو دا ټریننګونه وي دي کې مونږه دي ته په سینسي بنیادونو باندې دا زده کړه ورخیو چې یاره تاسو به چرګان څنګه ساتي، ته او غنم او دانه او کم چې پاتې شي لکه مونږه بیا ډیران ته ورځو نو هغه قبر هم دی او پاغي باندې هم دا چرګان ساتل کیږي. بل مونږ سره په سرکاري توګه باندې پولټری مونږه هغه بریډونه متعارف کړی دي عوامو ته، خاص کر بلیک استرالاپ وتوي دا تورې چرګي وي او تور وسره نر وي نه دا مونږه بالکل پیور بریډ ساتل دي عوامو ته. اوس دا په سبسیډایز ریټ باندې مونږه فرټایل انډم ورکو خو چا سره کړو کچرګي نه اغینه بچی غشتي شي او مونږه چوزم دا دغه سرکاري ځای نه په سرکاري ریټ په سبسډایز ریټ زمیدارو ته ورکو. کال کې د دوی پروډکشن دغه دي چې 350 انډه بتاته دا په یو چرګه په کال کې اچي.
انټرنیشنل ایکسپو کې د 500 نه زیات د سرو چرګانو، دوایانو او په فارمونو کې د استعمالي دونکو سامانونو سٹالونه لګول شوو. ایکسپو ته راغلی صفیا خان مشال ریډیو ته ویل چې په ایکسپو کې زنانو ته په کور دننه د پخلی او هغه خوراکي سامانونه مارکیټ ته د رسولو طریقې وخوده او د دې لپاره د کی پی وومن میټ پروسیسر په نوم یو اداره هم جوړه کړي چې په زنانو د لاس پخلی د خار بیلابیلو مارکیټونو ته رسوي.
زموږ سره چې کوم دینو 10 کچنز د پېښور نه دي، د اپټ آباد نه دي او د ډي آی خان کچن زموږ سره چې دینو دی ټچ کړي نو موږ اغه د راچ دي نو سن سخه با ان شاء الله لازمی دا خوس مونږه بنیاد کې خود د سوسایټي کنه دی لکه خپل کور نه دی لبه مونږه ائیډیاز ورکو مختلف دی بدغه کوي کور نه کمی طریقې سره دی خپل پروډکټ سیل کول شي، کمی طریقې سره پیج جوړول شي، کم لکه طریقې کار سره دی خپل کاروبار زیاتول شي. اغه د پاره مونږه د اغه سپورټ د پاره د هر څه جوړ کړی دی.
نو خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ارباب عثمان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته زمیدارو او د فارمونو مالکانو ته سبسیډایز خوراکونه او پارزان نرخ ته فارمونو جوړولو لپاره قرضې ورکړي.
اغه کې پنجاب او کی پی کې فرق دادې چې اغه انوویشن ګوري، اغه کوشش دا کوي چې زمګه موجوده کم نظام دی یا سیستم دی اغه مونږه څنګه هر یو شوبه کې یا سیکټر کې خپل شو. مونگ آغا لحاظ باندے دا شونا دا سے اپروچ کو نا نو پا دے پنجاب کے آغی تا زیادہ اپرٹونٹیز ملاوی گی حالانکہ کتاسو ہارٹی کلچر پر لحاظ باندھے ہو گورے کتاسو پولٹری پر لحاظ باندھے ہو گورے کتاسو ملک پروڈکشن کتاسو آگے مثال ورکا من او سب پورے دلتا دا سے یونٹ نشتا ملک پروڈوسرز نو ولی نشتا نو دے کے بکار دے چھے گورنمنٹ اخپل آغا اہم رول افیکٹولی دی پلے کی دا نہیں چھے حکومت بزی ہو خلق و تبوئی یا فارمر سدا والے او سبسڈیز ورکول آسان خبر ادا خوچی سبسڈیز یوٹیلائزیشن تاسو سم طریقے باندھے ہو کے نو آغا گرانا خبر ادا
دا پاکستان فوڈ اینڈ ریسرچ ادارے دا کال 2023 پ خپل راپور کې وای چې په ملک کې د زراعتو په ګټه کې 80% برخه د لایف سٹاک نه اغستې کیږي کوم چې د ملک د جی ڈی پی 11% ده. اداره وای چې د ملک 15% ولس د سارو چرګانو د کاروبار سره تړلې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامگل زروار رکھتا خدای بندہ.
دا نو فلمونو او کتابونو پیجان گلوی.
کورتو متراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
اردن کنند اسامہ بن لادن د وجل کېدو دیر لسکاله پروش وغه د القیدی مشر او بنسټګر وو. هغه ډلا چې د امریکا لخوا تر هغه پیژندل شوې ده. نو وړي د کال 2011 د مې په دویم ماده د پاکستان په اپټاباد کې د امریکایي کمانډوز وکونو په برید کې وجل شو. پاکستان له هغه به ساری پیخي ورستو ځینې اقدامات وکړل. یو کمیشن جوړ کو او د ډاکټر شکیل په نامه د پولیو د ادارې یو مشر گرفتار کړ چې لا هم په بند کې دی. د اسامه بن لادن تر وجل کېدو ورستو په پاکستان کې آیا القاعده وسلواله ډله کمزور شوه او کنه؟ په دغه اړه معلومات د شانواز ترغزي پر راپور کې.
دا د مئی 2011 کالو په بټ آباد پاکستان کې د امریکایي پوځونو هلیکاپټر آپریشن کړو او دغلته یو پټ او په عام آبادی کې موجود د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن وژلو. دغه پیښه نن 14 کال پوره شو. د اسامه بن لادن د وژنې وړاندې هم او بیا وروسته هم په افغانستان کې موجود واکمن طالبانو هغلته ولې پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالو ډلو خپل عملیات کړو او جاری هم ساتلی وو. پاکستان کې د القاعده د دغه مشر د وژنې وروسته په دغه شان پیښو کې تر دې چې زیاتوالی هم شوی. د اسامه بن لادن د مرګ او وروسته په دغه موضوع د پاکستان نه د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان ګڼ شمېر رپورټونه جوړ کړي.
دغه وژنې نه وروسته بیا چې کوم حالات مخې ته مونږ وګورو دوه قسمه سیزونه کو تاسو کتلی وي. یو خو چې د کوم پروپاګاندا وشوا چې یاره د هغه ته د رسیدو لپاره د پولیو دا خلک په دې کې مرسته کړې د امریکې سره او د سی آی اے سره. د هغې نه پس که تاسو وګورئ نو د پولیو واکسین چې کوم دي کوم کارکنان دی هغه خلک په نخښه شو ډیر خلک پکې مړ شو بلکې هغه سلسله خو تر اوسه پورې روانه ده. دویم که تاسو وګورئ فوري تور چې کوم رد عمل مونږ وکړو نو هغه په شب قدر کې چې کوم د فرنټیر کانسټبلری کوم خېله و په هغه باندې مریدو شو چې په هغه کې هم ډیر زیات خلک په نخښه شو او هغه پکې وجلې شو. دغه نه پس تنظیمونه چې کوم په ټي ټي پی کې هم یو تحریک طالبان چې په هغه وخت کې هم ډیرو ځایونو کې هغه دغه اعلانونه موږ چې دا بدل به مونږ خلو د دې پیښې د 2011 نه پس دغه خلک په هغه طرف باندې لاړل او دلته کې د القاعده هغه وجود په نوم باندې پاتې شو.
د بن لادن د وژنې یا امریکایي حکومت ته د ده د ځای د ښودلو په تور د هغه وخت خیبر ایجنسۍ د صحت د محکمې یو مشر ډاکټر شکیل افریدي د مئی په 23 معنی د بن لادن د مرګ نه 7 ورځې پس ګرفتاره شو. په نوموړي تور دی چې د ده قانون او د صحت د محکمې د اجازه ته بغیر په بټ آباد کې د پولیو واکسینو مهم چلولی او دا یې معلوموله چې ګنې په دغه ځای کې د القاعده مشر اسامه بن لادن درک ولګوي چې آیا دی په کوم کور کې پټ دی او یا شته هم او که نه. په 2012 کال کې د مې په درويشتمه ډاکټر شکیل افریدی د هغه وخت اف سی آر د قانون د لاندې درې دیش کاله د بند سزا شو او هغه په دې تور چې ګنې د غداری کړې و او د غیر ملکیانو پټ پناه مرسته کړې و. د اسامه بن لادن د مرګ وروسته په سیمه کې د ترهګرې پیښې زیاتې شوې او کنه حق نواز خان زیاته کړه
نو د منطقې مجموعي طور کې موږ وګورو لکه څنګه چې لال مسجد نه پس په پاکستانی طالبانو کې د ټي ټي پی په شکل کې یو ډله مخې ته راغله ټولې لوی وړې ډلې چې کومې یا ډلګې چې وي هغه پکې راوځي شوې. دغه شانته کې د القاعده نه پس هم ترهګرۍ یا د وسلوال کوم هغه نور هم زیاته شوه. د اوسم په دغه سرکل کې چې دی وته جهادي سرکل وي هغه کې د اسامه بن لادن هغه یادونه شوې یا دغه کوم طریقه باندې شنو هغه کله افغان طالبان له خوا دي او کله شان په پاکستانی طالبانو کې هغه سيزونه شته د یار لسکاله تیر شو حالات تهغه نه خراب شوې دي او خوشوي نه لري.
د جون په اولنې 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ایبټاباد د دغه پیخي د پرټونو لپاره کمیشن مقرره کړو. دغه کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وو. بیا دغه کمیشن په 2013 کې د جنوري په اولنې هفته کې خپل تحقیقاتي رپورت وزیر اعظم ته ولېږه خو هغه رپورت لا هم نه دی عام شوی. دغه رپورت ځینې برخې چې په بیلابیلو میډیا چینلونو کې راغلي وي د هغې تر مخې رپورټ کې د 300 نه زیاتو تنانو سره مرکې شوې او رپورټ 200 پاڼې وو. دغه رپورټ کې ځینې وړاندیزونه هم شامل وو خو باندې عمل ونه شو او بل دا چې رپورټ هم میډیا ته وړاندې نه شو. دغه رپورټ میډیا ته د نه وړاندې کولو وجوهات څه کېدای شي؟ حق نواز خان وویل
کمیشن کې داسې مسلې دي چې پاکستان کې خود اوسه پورې حمود الرحمن کمیشن د بنگال والا هغه تر اوسه پورې مخې ته رانغې. نو دلته دا مسلې وي او وجوهات هم دغه وي چې ولس ته پته ونه لګي خلکو ته پته ونه لګي چې دا څه شوي. اوس
د حق نواز خان په خبره 2011 نو وروسته د سیمې حالت لا زیات خراب شوه لکه 2013 کال کې د داعش خراسان په نوم وسلواله ډله په دې سیمه کې مخ ته راغلی و او د زیاته کړه چې دغه ډله کې د القاعده سخت دریزه خلک شامل شوه. دغه خبره عملیات هم د القاعده نه سخت وو. حق نواز خان دا هم ویل دلته دغه پیښه نه پس یوازې هم دغه ډله نه بلکې ځینې نور ډلې هم چې دغه مشران اول په تحریک طالبان پاکستان کې خپل ډلې جوړې کړې وي. شاهنواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.
اردن کو دې اعلان وړاندې مو د اسامه بن لادن او القاعده په اړه باندې راپور اوریدم. په دغه موضوع کې پاتې کیږو زموږ همکار داوود خټک لشنون کې مشتاق یوسفزی سره مرکه کړې ده. مشتاق یوسفزی وایي چې د اسامه بن لادن تر وجل کېدو وروسته القاعده ډله هغه عمر فعال نه ده پاتې شوې. نوموړي زیاته کړې ده چې کېدی شي دا ډله په محدود پیمانه اوس هم د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې فعال وي. راځئ چې دا خبرې وګورو.
مشتاق صاحب نن دویم د مئی دا د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې دیارلس کاله پوره شو. تاسو څنګه ګورئ چې القاعده ډله د اسامه بن لادن د مرګ وروسته اوس چرته ولاړه ده؟
ما په خپل مال ډېر غلط نقصان ورته پېښ شوی ځکه چې هغه دوه مشران یو بن لادن او دغه پس سیرین القاعده مشر بیا ډاکټر ایمن زوهری کولا او دغه دوران کې هم بیا ډېر فعال نه و القاعده. او بیا چې کله افغانستان کې طالبان حکومت راغی نو زه خبره دا ټول افغان طالبان چې کوم نغی خلک په پاکستان او افغانستان کې کوم غړي لکې دي دغه ځکه چې پاکستان کې چته مو نو هغه ټول له افغانستان ته او بیا د ری چې کوم مشر ډاکټر ایمن زواهری نور هغه په افغانستان کې وځل شو. ما خلې اوس خو هغه څنګه کې ای پال نه دی خو څنګه په افغانستان کې په دې وخت کې زیات دلشته کوم ارموکیدل زبیکل قاعده هم ده او افغان طالبانو ای باندې کنټرول کړی چې غیب افغانستان کې یا د افغانستان د خور نفس
مشتاق صاحب تاسو فکر کوئ چې دا قسمه ډلې چې وي لکه د القاعده په څیر ډله نو دی یو حکومت یا یو د طالبانو په څیر باندې یو ګروپ دی د خپلو فعالیتونو نه ودروي شي کدی وته وي دی خو خپل فعالیتونه ډېر په خاموشۍ سره او په راز سره کوي
د تنظیمونو په منځ کې ډېر زیات مضبوط اړیکې وي او دوی یو بل سره کومک ته مخه کوي پزاره باندې حدیدا وی چیرې موږ دا غیر پالګلې دی او دې ته بدل دګي آخر دګي موقع نشو ورکول چې دا دی فور استعمال کې پاکستان کې او افغانستان کې او دنیا نور مخونه کې دي خو چې دوی ریمر سره په صف وخت سي په کار راځي یو څه کوم کړی وي
بن لادن د مرگ نه پس القاعده ډلې تر اوسه پورې بیا کوم لویه داسې واقعا نه ده کړې د یو لسم د سپتمبر په څیر باندې نو آیا دا هم د دې د کمزوري علامات دي
د کې شک نشته چې هغه د لغت نقصان شوی دی او دا غي چې کوم اهداف په پرانو شو بل دا غي چې کوم دوه مهم مشرانو هغه وجلی شوی دی بل دین علاوه چې دلته کې کله دوی په قبایلی سیمو کې پاکستان لاکو کې نو دوی زیات چې کوم مشرانو او مهم کسانو دوی چې بچیا تربیه ورکول نو هغه په ټول حمله کې وجلی شوی دی ما په خپل باندې اوس چې دینو داسې ښکاري چې داعش چې دینو هغه دوی ریپلی شوی دی داعش په دنیا کې زیات چې نو په حال دی
او په دې سیمه کې هم زما خلې داعش حمله زیات شي مشتک سیم پاکستان ته براشو په پاکستان کې د بن لادن د وژنې نه پس دلته د وسلوالو فعالیتونو ته تاسو څنګه ګورئ چې هغه زیات شوی دي کم شوی دي
نو څنګه د القاعده جنډ په پاکستان کې نو چې مجبور شو افغانستان کې د طالبان حکومت لنګ شو افغان طالبان القاعده نور چې کوم غیر ملکی جنګي پاکستان درل پناه ورسته دلته کې دایي همدرد زیاتو هغه له پناه ورکړه خو د هغه یا د بن لادن د وژنې سره پاکستان تاسو کدنه نشوي او دا یوازې د پاکستان کې کوم جنگیالي دلی دي نو دا غي بالکل فټن بدل دی یو خدای چې پاکستان په خپل منډل دلی پیدا کړی دی کشمیر کې بغي جنگونه کول او پاکستان په بندي ولګول او ولګول غي بغاوت کو نو افغانستان د پاکستان حکومت سره باندې اصلاح را وغوښتله نو د دې ته چې کوم دلی دی پاکستان کې دا غي اورر بالکل مختلف فټن دی دا غي مختلف احداث دي
او مشتاق صاحب د هغه وخت یعنی په پاکستان کې د هغه وخت وزیر اعظم چې کوم یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټي په مشرۍ باندې حکومت و دی د تحقیقاتو یو حکم هم ورکړیو د جون په میاشت کې غالبا هغه راپور بیا جوړ شوی جسټس جاوید اقبال د هغه مشرۍ کولا هغه راپور ښکارا شوی دی نه دی شوی کنه دی شوی ولی پاکستان هغه راپور سرګند نکړه
ما خیال دا سره د یو راپور نه پاکستان کې دا یو راپور د دې مخترانه غو نو ما هم په بل ځای پاکستان د ورډو کې شو په 1971 کې هغه مجرمان کمیشن جوړ شو هغه رپورټ مخ درانه غي به تاسو وایئ چې څومره واقعي شي دي راي کې د لیکت علي خان وجنه دا د نه جوړک وجنه دا بیا د څومره نو دا غیر غلط واقعي شي په خبر کې کوم دلته کې پامې په سکول باندې حمله شو راي کمیشن جوړ شو چې په خبرې رپورټ جس یو جج جوړ راي مسري کوله دا شاند کې د تبات د واقعي هم انکوري شو او دا غي باندې غټ مصرف شو ډېر حاجت پر غلیو ډېر پایک میټینګ شو اوس پر دا غي څنګه د نور رپورټونو کوم تحقیقات شوی دا غیر رپورټونه مختلف راغلي دا شنه د هغې تبات واقعي د کمیشن چې کوم نوی رپورټ هم مختلف راغلي
او وجه
څه ده کوم 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 ځای کې هول شوی دی ما په خپل باندې وایم چې اکثر د اشاري وی چې پای کې د سټیټ یعنی د ریاست یا د ریاست چې کوم اداري دي دا غي نه کمی پکې وی دا غي چې کوم ذمہ دار دی د لاین انفورسمنت ایجنسی دا غي نه کمی پکې وی نو بیا ځکه مختلف دی ادر وایز خدای ته چې بلکې پای کې پولیټیشن یا سیاستمدار یا د خلک پکې نوال وی پولیس پکې نو بیا دا غي رپورت مخ ته راځي خو کله هغه څه ډېر خطرناک وی ډېر حساس وی بیا غي رپورت مخ ته راځي
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادېږي لکلنو رئیسی د قوالې د محفل لپاره شهرت لري د پښتون نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. په دغه اړه باندې د هارون بچا راپور.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالې لپاره غونډیږي. د قوالې د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی، د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھ ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري پکې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شیرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا پاس کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي، خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالې ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی، نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده، او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي، نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي، پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی، لو شوې تماچه ده، نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
دا مشال ریډیو ده.